دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نور نړۍ په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي، په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د پاکستان مرسته اړینه بولي خو له عملي کولو څخه یې ډاډه نه ده. دوستانو، د دې تر څنګ به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو بندلې ده. او د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر ویلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرۍ د پټن ځایونو په لمن ځوړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله غندلې. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د برېښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځ 15 کارکونکي په زابل کې د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په چاودنه کې د برېښنا شرکت یو کارکونکی ټپي شوی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالۍ مربوط سیمه کې په ماین برابر شوی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. د ماین ایښودلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله په لویو لارو کې وسلوال طالبان د حکومتي او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې سره سیالي درلوده او ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سویلي افریقا ته خدمات ورکړه. د ویکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغو وژل شوو کسانو له کورنیو سره چې د چې په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي د مرستې اعلان وکړ. دا کسان دغه 90 کسان دایمي ویزې لري د کاناډا. د کسانو تیرونې په تهران کې د اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. جسټین ترودو د جمعې په ورځ ویل کاناډا به د وژل شوو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدراعظم په وینا په دې پیسو کې دا کورنۍ کولی شي چې د وژل شوو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه وکړي. ترودو زیاته کړه تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډوي. د کورنۍ زر تر زره مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. په پیل کې تهران ویل چې تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې، خو درې ورځې وروسته یې ومنله چې د ایران د پوست په توغندي لګېدلې او دا یوه تېروتنه وه، قصدي عمل نه و. په دې الوتکه کې 14 افغانانو په ګډون یو سلو شپږ اویا کسان وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی، د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی، متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درېو هیوادونو ایران تورن کړ چې د 2015 کال اتومي تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. د ایران مشر وویل چې ما مخکې لا دا خبره کړې وه چې پر دغو هیوادو باور نه لرم، دوی د امریکا په خدمت کې دي. او روسیه خبر ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلور رښتنه نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. امنیتي ځواکونو لوخ کې بهونکي ګاز کار واخیست چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرغونې سیمې ته تیر شوی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې یې دوام وکړ. په دې اعتراضونو کې په سلګونو کسان ووژل شول او شاوخوا 15,000 نور ټپیان شول.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا وایم جاوید فیصل
کندیرا متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
پخوا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي.
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه چې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي. ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف کې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د وپینزون سوشل سبو کاناډایانو او نه وشتو هغه وجل سبو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. په دې اړه به په دې خبرونه کې اوسې تفصیل ووري، او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم درته لرو. ازادي رادیو ته مراجعه وکړئ. ورځ د خبرونه د سرمازوته د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو څخه راکوي. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې.
ډیر زیاته مننه. افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان تشجمنې کافی نه دي، باید دغه هیواد په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په مسله کې د نړیوالو او گاونډیو هیوادونو په مرستې شکل دي. ځکه د دې شورا د ویان جاوید فیصل په وینا کې داخلي هیوادونه په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي، پروسه بل اخره پایلې ورکوي.
موش لدین اهیت خدادا نیو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هیوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي دغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونی د هیوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
خغلی فیصل د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ډیره مهمه بولی، ځکه د پوینا لا هم د افغان حکومت د مخالف وسلوالو په تنظیمونو په دې هیواد کې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپی په خپل ټویټر لیکلی دی چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو د پاړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپی په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر ټویټر لیکلي چې د دې ادارې مشر تدامي چې یماموتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي سره د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ خبرې کړې دي. یوناما د دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خوا خبره د پاکستان هم دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي هم امنیتي په ټول لحاظونو باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي. نو بیا د افغانستان لپاره په کار ده چې دې رول نه مثبت استفاده وکړي.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم تیره ورځ د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لاسلیک پر اړوندو مراسمو غږېدلې دي، خو افغان حکومت ویلي چې سوله افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې د ټینګښ لپاره ورباندې یو اساسي شرط دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرم صاحب. دوستانو، د افغان حکومت د څرګندونو په دوام په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلزلو ترڅنګ اړینه ده چې په ګاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وسي. له شغل احمدزی سره هم زما همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شخص چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان ته بار بار موږ سره فقط هغه ډیول رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخی سیاست را سره چلولی متاسفانه. همیشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه پیسلا د لاسته ورکولو حالات کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول داسې یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پښتنې ته نه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پښتنه او ګرویګنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زه په دې برخه کې د امریکای ورستۍ حلې ځلې په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجې بل اخر ورکړي.
متاسفانه چې امریکای چې هغه حلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نوم ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر ستیل ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې دی یو یو رسانی ز بلاغی نه اضافه دي او سنشته چې دوی یو غټ کوي چې موږ په پاکستان باندې دا او موږ به
یعنی احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو په رښتینې ډول کار وکړي. واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار وچه د پاکستان په اړوندې واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډیر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. که چېرته امریکا په رښتینی ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان اقدامات کوي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد سیو.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د افغانستان د سولې رواني خبري او د غرض نور د افغانستان او نړۍ پرمختګونه او سیاسي جریانات په اړه تازه جزئیات کولی سي د ازادي رادیو څخه واوري چې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې د افغانستان په ټولو ښارونو کې خبرونه لري پر اف ام 3.15 او منځنۍ څپه 12.9 باندې اوریدل شي. اوس په ناجیه صافي څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی لنن شنبه ورځ رئیس با په کابل ښار کې د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راشي. د دغې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل
قیمت های گاز رو به کاهش است. امیال عملا امروز هم پایین تر از کیلوی 56 افغانی.
نوموړي وویل د ګازو بیه د سوداګرۍ خونی په همکارۍ راټیټه شوې او دوی له ټولو خصوصي شرکتونو هم غوښتي چې د ګازو بیه راټیټ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفتو او ګازو تصدۍ مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي په بازار کې سارنه کوي او که هرچا له ټاکل شوې قیمته په لوړه بیه ګاز وپلورل نو ورسره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د یو کیلو ګازو بیه 115 افغانیو ته راپورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د طبیعي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. د خوست کرنې رئیس حفیظ الله شانوري وویل په همدې هدف د دې ولایت په 500 ولسوالیو کې د جلغوزیو او چارمغزو د 2,160,000 نیالګیو د تولید لپاره 360 بزګرانو ته کورنۍ قورې جوړې شوې دي. خوست ولایت د جلغوزو او چارمغزو ډېر ځنګلونه لري، خو د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ رو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,040 افغانۍ.
سمجه خلاص د ریډیو ری اوس په نړیوال موضوع واخلو. د کاناډا صدر اعظم په ایران کې د اوکرين د هوایي شرکت د غرزول سوی الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره مرسته اعلان کړه. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکې د جنوري په 8 له تهران څخه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ایران وروسته ومنله چې د الوتکې په توغندي وشته ده. په الوتکې کې د وژل سوی هیوادونو چارواکو له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. دا موضوع اسمت ساروان تعقیب کړی ده. د اوس سره په استډیو کې د احسان صاحب خورونی تشرغلی کاناډا صدر اعظم چې دا مرسته اعلان کړې ده، د دې پیښې له کوم قربانیانو سره او څومره مرسته ده؟
مننه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د وپینزوس وشل شویو کاناډایانو او نه ویشت هغو وشل شویو کسانو له کورنیو سره دا مرسته اعلان کړه چې د کاناډا دایمي ویزه لري. دا کسان تیرونه په تهران کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوکرایني الوتکې په پیښه کې وشل شول. جاستن ترودو د جمعې په ورځ وویل کاناډا به د وشل شویو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو دا کورنۍ کولی شي چې د وشل شویو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه پوره کړي. ترودو دا هم وویل تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډیږي. دا کورنۍ ژر تر ژره مرستو ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ایران ژر تر ژره تاوان ورکړي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو وروسته وغورځېده. په پیل کې ایران نه منله چې دا الوتکه دوی ویشتېده، ویلي چې په خپله غورځېدلې ده، خو وروسته یې ومنله چې دا الوتکه د دوی په توغندي ویشتل شوې ده. فریباجان یوه خبره بله هم دا وکمه چې په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 186 کسان سپاره ول او ټول مړه شوي دي.
بله، نو اوس چې خبره د مرستو راغله، تاسو ویل چې په دې پیښه کې 14 افغانان هم وژل شوي دي. افغانستان له ایران څخه څه غوښتنه کړې؟
د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه ده چې دا غوښتنه یې کړې ده. د بریتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپل منځ کې غونډه وکړه او په دې بحث وکړ چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ډول ځواب ورکړل شي. دوی د همغږې نړیواله ډله هم جوړه کړې ده. د همغږې نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه او دا موضوع تعقیبوي چې ایران باید تاوان پرې کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. عصمت څاروان و چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د غورځول سوي الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو د مرستې د اعلان په اړه جزئیات راکوه.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري، نو د ازادي رادیو ویب سایت او لار سي زموږ خبرونه او راپورونه ولولي. پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. لکه چې مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو په اړه راپور واورید، دغه راز کابل چاپ ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو او دغه راز په دې هیواد کې د داعش ډلې د راڅرګندېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. د ورځپاڼې ناجیه صافی لوستې مهم ټکي راسره شریکوي.
دنیا ورسپانې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکلي داعش بهرنۍ پدیده ده او افغانستان ته د حواله لارې را انتقال شوی، او په وینا یې ټول په دې پوهیږي چې د افغانستان هوایي حریم د چا په واک کې دی. وړاندې راغلی په افغانستان کې روانه جګړه خپل منځي جنگ نه، بلکې له بهره تحمیل شوې جګړه ده چې له افغانانو قرباني اخلي. دنیا ورسپانې د حامد کرزی له قوله لیکلي سره له دې چې متحده ایالات افغانستان ته د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په هدف راغلي و، خو په وینا یې د هغوی د پوځي حضور پر مهال نه یوازې دغه پدیده ونه ځپل شوه، بلکې داعش سر راپورته کړ. آیا طالبان د لنډې مودې اوربند ته تیار شوي؟ دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې راغلي داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګنې طالب ډلې د 10 ورځې اوربند وړاندیز کړی چې دوی د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته په دې اړه یو سند هم سپارلی او په هغه کې د 10 ورځو لپاره د اوربند وړاندیز کړی. په سرمقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله راغلي چې ویلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمیدل د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې لور ته یو مهم ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبرو داسې څرګندېږي چې طالبان اوربند غواړي او بالاخره تلپاتې سولې لپاره چمتو شوي، خو پاکستان بیا د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو مسله رامنځته کړې ده. یعنی طالبانو ته وایي چې اوربند ونه کړي، تاوتریخوالی کم کړي، یعنی دا په هر حالت جګړه ده او له اوربند سره په تقابل او ټکر کې ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په دې معنا ده چې نه یوازې پاکستان بلکې روسیه او ایران هم په دې جګړه کې خپله ونډه لري او په افغانستان کې د طالب او ترهګرۍ پر مټ د جګړې د دوام مثلث رامنځته کړی او هشتو سب پرسپانی هم د سولې او اوربند مسلې ته اشاره کړې. وړاندې راغلی ارګ هغه طرح نه مني چې اوربند پکې شامل نه شي. ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته نږدې شوي و، پاکستان یوازې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي.
اوس بیرته خوست ولایت ته ورګرځو. خانم جان انوري په خوست کې وداسې مېرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره یې په خپل کور کې تدریس پیل کړ. هغه له انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی سوه چې دغه کوچنی ټولګۍ په یو داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي. اوس په دې ښوونځي کې له زرو زیاتې نجونې زده کړې کوي او فارغې نجونې په ګڼو ادارو کې په دندې بوختې دي. زموږ همکار احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د عالي لیسې مدیره خانم جان انوري، هغه مېرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. مېرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغ شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل چې یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ حجره ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کالدار په دې خوا مونږ د دې لیسې فارغین ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو موسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سخت کلمه خپل شاګردي چې دي د پوهنتون نه فارغې شوې.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خاوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نشوه بریالی کېدی چې کېش سړی نه وای بېسره، یا یې له وار یا مقصد کړه په زور خپله کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي، له وارې وي، خاوندې وي، تری وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس پیولس تنه په نوشي که په دوه چکس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي. نوموړې وایي د هر څه د مدیرۍ له هڅو پرته ناممکن وو.
د حالي مدیرۍ صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې. په ډېر سختو مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده. اوس یې هم پیل حل قبیله یم په یوه کلینیک کې خپله وظیفه سرته سره.
په خوست کې د مهال د نجونو شپږ اویا لیسې فعالې دي چې پکې 100,000 نجونې زده کړې کوي. د نجونو د شپږ اویا ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1,160 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازګر ولسوالۍ محلي پولیس یم. محلي پولیس ملي پولیس دوه میاشتې چاوتي چا دوه نیمې میاشت کېږي، یوه نیمه میاشت کېږي. راغلی مې لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بسترې خیرنې دي، پیسې نشته. هر سړی یو ماسک خوړلی ده. والي او قوماندان امنی او دام غم نه خوري، پروا سور نه کړي. هیله کو له تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسوو، مونږ غم وخوړل شي او پروازونه پلان شي، خپلو کورو ته او خپلو ژبو ته لاړشو. په سلام
مجبور
افغانستان افغانستان انسان
مہربانی جنازے
د بایغست ولایت د مرغاو د ولسوالۍ او پنځه شکور تر واوره لاندې سوال اعلان دی ورور او تاسو ته کومه کوي کنه که د مرشم را ورسېږي ژر دلته دولت زموږ سره همکاري وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې موږ ته مرستولي و موږ هم د پامانات سره درته خبره کړه. هله د چې چارواکو هم اوریدلی او ستاسو د ستونزو د خبرې په برخه کې پوره حلې دلې وکي او عملی همکاري وکي. اوس په دې سره ورسېدلو په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقو ته یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهم خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په واشنگټن کې خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د برښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. افغانستان د برښنا شرکت تایید کړی چې د پنځشنبې په ورځ 15 کارکونکو په زابل کې د برښنا د مسو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې وژل شوی دي. تر اوسه د دې ماین ایښودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په لویو لارو کې د ماینونو ایښودل ډېر کله وسلوالو طالبانو ته منسوبېږي. تر 19 کلنه د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي امارات او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ لوبډله سره مسابقه لري. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 هغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزې لري. د کسانو تیره اونۍ په تهران کې د اوکراینۍ الوتکې د ورزیرو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله او د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي دشتنه نورو ټپیان شوي. په پلازمېنه بغداد کې پرون د مطرح سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او د ژمنې سره سم د اونۍ د دې د نن ورځې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی. په ګډه به وره
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15 نیټه پولیسو په ګورباز ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوستا قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 18,000 پاکستانی کلداري او 9,000 افغاني هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادۍ رریتو ویل د جدید میاشتې په څلورویشتمه منیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 2.2 کیلوګرامه تریاک او شپږ څلوېښت کیلوګرامه ښیښه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل یې دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوي ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چارج، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولۍ ونیولې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکو تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ په کې اسکیل ده د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانی 50 بستریز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه لرو.
منګ دوه قسمت تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانه کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانه څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته شو.
تاج مسلمان جنو وسات کچ شد کده غجر وین د دواړه ونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو. اوس خپرونه د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکو تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړي او مافیایي ډلې یې غښتلې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دي. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکوونکي په فساد کې ښکېل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړې دي.
If we're talking about developing lasting peace, you know, you have peace.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاصلې کړي او تر ټولو خواشینونکې دا چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د چیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودی هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 13 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړۍ په کې اسکیل ده دا افغانستان دولت هم پخوانه نیولی تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شیان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي. داخلیان خو یا وس کې نشته او یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي یا نوره مسله ده. خو هیڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15,000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشئی موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنګیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسې غواړئ چې ما موتاد کړې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ورکوو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی سوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څو هم ځل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاري، نشئی موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
دا هغه معتادین دي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړی هوا کې یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیسو خطه سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیت قمندانۍ په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غږونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پلو سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دو درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سویم، نشه مې خوسې کړې. خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو خطه ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه
کیږو.
دا دې کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول، چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشئی توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سوي سیستم کې کوم هغه تغییرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، هم تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته تاسو غوندې. دوی په یخنۍ کې دوی سطحه د سکولو هغه دوز د سکولو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشئی موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشئی مواد رسوي. دوی خپله هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
معتادین اکثریت توزیعاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
ډیرې نشې مواد خپل موتادین خرڅوي. لبد مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته موتادین انتقال او درملنې وکړو. دغه ډول مول نشې موادو سره د مبارزې کارکون کې حمله کړي په داسې حال کې چې د نشې موادو استعمال ورستر بل ډیریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپنا معتادینو درملنه کېږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپنا نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سی. اوس د خیرخانی 25 بستریز روختون تسرور ښکارا کوو. د معتادینو د درملنې 25 بستریز روختون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بستری دي. د دې مرکز چارواکی وایي د معتادینو ډیروالی ته په پام سره دا 25 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روختون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روختون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 25 بسترې شپخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاستي کایش د قضای ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شپخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یامي سوي. دوه کال کې چې دغه شپخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته لوي کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
منګه غزلته سو میتودونه لرو. غا یو د ساحي ټیم لرو چې هغه ساحي تاسو غلطه په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پر ورشکا کې، حتی په بازار کې، په محلونو کې چې الته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د منګه کارمندان زی هغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهی کوي، خلکو ته دا وړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغه نو ورسره هغه مریضان موږ ته دلته لازي منګه هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې منګه راجستر کوو، منګه وضعیت مریضان ته ګورو چې آیا مریضان او مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوخه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړونو نازړې چې آیا بستر سي یا بستر نه سي. منګه مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو، هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دې ته آماده سي چې منګه داخلي بستر سي او خپل 15 خراز دلته تیری کی. کله چې 15 خراز د پاره بستر کو نمنګ په داخل د مرکز کې بیا دوه نو تداوی لرو، یو تداوی سده د ډیټاکس لپاره ده، یو د ریهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخل د ډیټاکس کې تقریبا حد اقل 12 خراز منګ سره په ډیټاکس مرحله کې، یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیټاکس سره.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کی؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک د موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
ریهاب کله ډیټاکس نه وته موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوا دوسی هم ورته چو چې یو دوسی ډیټاکس یو روسیا دی دیهابي ریهاب کې موږ پلان ته داوی کله ورته جوړ کو. په اساس دغه پلان ته داوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، ای جلسات ګروپی نیسو. په زمین دي کې موږ درې ټایمه درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دې مرحله کې ډېرې تاسو فوکس د روان درمان په برخه کې
روان درمانی دی او په دې کې د وظیفوي له لحاظ دی، د اجتماعي له لحاظ دی، هغه مشکلات په اجتماع کې ته پیدا سی ول موږ په دې باندې فوکس کو او په دې کې موږ دومره دوا درمانی باندې نه کو. موږ دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو یا په کانسلینګ باندې کو چې په زمند دي کې مشورې ګروپی نیسو ورسره، موږ مشورې فاميلي ورسره نیسو، مشورات انفرادي نیسو او ورسره موږ درې ټایمه هم درس لرو.
تاسو مراجعین کوم کسان دي؟ دي کې خو ټول نارینه دي.
بله،
دوی خپل مراجعه کوي که تاسو زه اغه سره کار
یا هغه دی چې منګه د ساحې ټیم منګ تر علیږي او په دویم هغه دی چې منګه د ساحې ټیم آگاهی ورکوي دی غوی د آگاهی نه متاثر کیږي منګ تر راځي ځکه د آگاهی کې ازرار بیانېږي د منګ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي د منګ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي کوم شپخانه کې چې د بهبدی د مطالعینو لپاره کوم وسایل منګ لرو کوم برنامه ورته لرو کوم پروګرامونه ورته لرو دا د منګه د آگاهی ټیم هلته ځي هغوی ته آگاهی ورکوي هغوی سره مشوره کوي لغه د خبرو د آگاهی د عامانه متاثر کیږي نو موږ تر راځي
که چیرې موتاد په مرکز کې رانشي او دلته ځان تداوی ونه کړي په کور کې تاسو د تداوی امکانات لري چې هغې تداوی وکړي په کور کې
منګه دوه قسمه تداوی لرو یو تداوی په داخل د شپخانه کې لرو یو تداوی بیرون د شپخانه څخه لرو تداوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوو همدارنګه هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخل د منزل کې یا په کورو کې بستر دي هغوی ته منګه هم دا پروګرامونه وړاندې کوو د منګه د ساحې ټیم ځي کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان هغوی سره جلسات انفرادي وړاندې کوي دي هغوی ته دوا ورکوي هغوی سره خبرې کوي دي هغوی فامیلو سره خبرې کوي احیانا داسې کیدای شي چې یو مریض موږ سره په هم بیس کې بستر ده شل ورځې وروسته وایي چې زه تاسو سره ځم شپخانه ته موږ بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوو
پس له تداوی نه دې مرکز کې یو موتاد کله چې 15 ورځې دلته تیري تاسو کوم برنامه هغوی ته لرئ
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي اولو درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې راسي که چیرته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروته دی موږ ساحې ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي چې څنګه د صحت څنګه د وضعیت څنګه د پوښتنه ورزنه کوو په زمند دي کې که چیرته موږ ساحې ټیم هم ونه سکړای دي مشکلاتو په اساس باندې یا دی پروګرام دی مریضانو دی اتوالی لواجنا غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفوني پوښتنه کو په درې میاشتو دوی می کې منګه مریض دی په میاشت کې دوازلې یعنی په 15 ورځو اول کې په 15 ورځو دوی می کې همدغه درې قسمته یا درې برخه چې دی پالو ته د منګه په عمل کې او په شپږ میاشتو اخرو کې منګه دی هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بستریز روغتون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده تر روزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنورو موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسې نشه کوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې دای نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخته کړم چې خو لا که یو لا پخته کړی بل دا غي په پوسټه کې نور یاران ما مليانو مش به مر لو سر کې به نستم ته و دم دو دم سر دا دی پسام در دې بالا مرګ شه دی نه دی نه دا دا ته ته خو نه من میجه د دې بس ته کلیف ډیر به دغه دی کابو دو درې ساعت خو مش ته ولا که نه شرکې کنه چې بل نه مال خو یو دو دوی نه ګرد ورځ به پروت دغه وي بل دا خو ته مسلمان جنو وسات کچ شه د کدغه جریم دا دواړه ونه دي بل خو یاره نه سم جو وو مو ورساله تر سره کښینو نه دي هر یو چې عملی راځي بل دا له سر راټولې ځکښینو نه دي ورته سودا مې د چپریاده مجبور چپریانه ژوند د کلی د خپل د پریاده ورور او پلار او ګرد لاول چې را سپازاز نه دي نه دي خوش عملی را چا خوښته شي ولکه په کلی کې پر کله لا خوښ شي بل خو د خو در واس چیرې د وای کوي و راځه کدوی میاش به در کوم نه دي بار خونه کې جن وس ولا را سره په تکلیف دي بعد را سوري خو کور ودان نه دي وبینه ده نه کړی چې پر کله شپه وکم یا په دغه بالا خو ساره وز مزګر زو مخسن برته زو کوړه بیا ساره وز خو دې را سره په تکلیف دي خدای دې مسلمان جنو وساتي له عمل دی له سپه عمل دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وژلی دی. د دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
اللہ دے دسرا صبر داد کی داستا زوئی کریم داد دے خدا دی وہ بخی
نیم
خبر پوڈری انڈی والا نوائل چدا چور جی کے دے چنا رو گا ماخا میں پکانڈ والا کش پا یا خواجہ لائے دے
پیدا کر
موٹر لمبے خیمے ریشا
جامو کے تول شیطان دی زمین خپل زی قاتل دیر شا پیجنم تمات دا ہوایا چی دا ایروین وجہ دا ہوڑی اوز مزوطن وجہ دا خراپا وی
والی تا تا جیر دی ایروین دوکان داز کاری وار چا غا ساکیان را ونیسا چی پر عملیان و نشئی مواد خرسوی
دا تول دا دا دلاسا اب دا دای دی چی وطن تا زار را ہوڑی اس مزمز بچانو یا خسوی او بیا پا دی آرام پیسو و ساش ون کوی
و شیطان بودای دا سوائی دیس شیز هر یاده
تا پا جیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاس اس موش گلو خونجی زوانان پا نشو اختا سول
و بودای تا یه وقت زلی دلائم چه پر خلقو می ایروین خرس کری
تا دا ایروینو قجخ بودی دا زال تسمون و تن تن آوری او بیا دا نورو خلقو پا لاس خسوی دا دومر دیر پیشی دیل کم کری دیا
خدای را کری تا دی خدای پا کارو کم کار لاری
زجی شپی جنم او بودای
ځای لری شه کنه مغزه به در باد باد کم ته څوک چې حاجی صاحب ته داسې خبرې کوې
ستا پلان مې ولاکه ګیری کې زه مې د خپل ځای قاتل د پولیسو اوسیه ته بیایم دی د نشه یي موادو قاچاق بر دی
عادې ته اوس حاجي صاحب پرېږده زه چې اول مړی خق شو
خدای وسپارا خدای پاک به اجر در کی
زمه څنګه د سې قاتل روغ پرېستم واخل کو تاسو ولې دومره بین صاحب یاست تاسو په امانو ملند وی خدای قاچاق برادو لا شنو ور بچوي او عزت کوي یو ورځ به تاسو زمان هم سماده سوی پچات وو جلسی
راځه خوره په دې سړی دې زور نه رسیږي خدای پاک ته پرېږدا خدای به حساب ور سره وکړي
دا سړی قاتل دی دا سړی وطن خرابوي دا سړی زموږ ځوانان راوسلي دا سړی آرام خور او قچک بر دی دا سړی روغ م پرېږ دی په جبانو یې وولی وولی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.